جیشوی ازادی رادیو اوریدي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. خزر لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو ته خو پایل دې سات په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یا یو ان ایس سی آر په پاکستان کې د افغانانو په ګډون د بیا اسناد کډوالو پر نیولو او اخراج اندېښنه ښودلې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې سملاسي دغه لړۍ ودروي. د کمشنر سیمه ییز ویان بابر بلوچ د چهارشنبې په ورځ رویترز خبري اژانس ته وویل په افغانستان کې په داسې حال کې چې سوړ ژمی را روان دی زرګونه کډوال هیڅ ځای نه لري چې چیرته لاړ شي. هغه وایي چې سړه هوا د کډوالو ژوند ګواښي او په خبره یې د افغانستان نازک بشري وضعیت لا پسې خرابوي. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د شاوخوا 1,00,000 بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ولایتي ریاست د نارینه خیاطانو ټولنې ته لارښوونه کړې چې د ښځو جامې دې نه ګنډي. په هرات کې د دې ریاست ویان عزیز الرحمن مهاجر تېره شپه ازادي راډیو ته وویل هغه خیاطي چې له دغه امره سرغړونه کوي تړل کیږي او مالکانو سره قانوني چلند کیږي. انتقاد کوونکي دا پر ښځو د محدودیتونو یوه بله تازه بیلګه ګڼي. عزیز الرحمن مهاجر وایي ښځې باید د ښځو ځانګړو خیاطانو ته لاړې شي. که څه هم نوموړي دا رد کړه چې ګواکې هلته د ښځینه خیاطۍ بندې شوي وي، خو ځینو رسنیو ویلي هرات کې د ښځینه خیاطانو له تړلو وروسته د هغو مالکانو اعتراض کړی دی. پر ښځو د دغه محدودیت خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر احمد کرزي یو ځل بیا د نجونو ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. د ښاغلي کرزي پر ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکل شوی چې نوموړي پرون چهارشنبه په کابل کې له دوو ایراني چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د نجونو او هلکانو تعلیم د افغانستان د پرمختګ او آرامۍ لپاره اړین بللی دی. دغه ایراني چارواکو چې له ښاغلي کرزي سره یې کتلي دي د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړی استازی حسن کاظمي قومی او د ایران د حکومت بهرنیو اړیکو د شورا غړی مهدی مصطفی وو. وړاندې ویل شوی چې ښاغلي کرزي په دغو لیدنو کتنو کې د یو ملي بحث پیلول د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یوازینۍ لاره بلل ده. طالبان واک ته را رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د تېر کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتون هم بند کړل. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ماین چاودنې د دغه هېواد دوه پوځیان وژلې دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه چاودنه پرون چهارشنبه د رزمک په نوم سیمه کې د دوی د پوځیانو پر کاروان شوې ده. د پاکستان پوځ د وژل شوو پوځیانو عمرونه 30 او 33 ښودلې او زیاته کړې ده چې د عاملینو د نیولو هڅې پیل کړې دي. تر پرون ماښامه دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه و اخیستی، خو په شمالي وزیرستان او د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې د ورته اکثره بریدونو مسؤلیت پخوا تر دې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان اخیستی دی. د اسرائیل د ملي امنیت سلاکار وایي د هغه موقت اوربند له مخې به چې د اسرائیل او حماس ترمنځ شوی د حماس له لورې یرغمل شوی دی نومبر 23 یعنې تر سبا جمعه مخکې آزاد نشي. حماس به چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د شوي څلور ورځني اوربند له مخې لږ تر لږه 50 یرغمل آزادوي او اسرائیل په بدل کې له خپلو زندانونو لږ تر لږه 150 فلسطیني بندیان خوشې کوي. ټاکل شوی و چې وړمه ورځ پر دغه موقت اوربند شوی موافقې وروسته په 24 ساعتونو کې عملي کېدل اعلان شي، خو په دې اړه چې هغه به کله عملي کېږي او یرغمل به آزادېږي تر اوسه رسمي اعلان نه دی شوی. په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې له پیلې نږدې وونۍ وځي د دغه لومړني موقت اوربند په اړه موافقه د قطر په منځګړیتوب ترلاسه شوې ده. فرانسه له اروپایي ټولنې غواړي چې د حماس څخه دریځ ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په اروپایي چارو کې د فرانسې د دولت وزیر لارنس بون د چهارشنبه په ورځ په مادرید کې د یوې نړیوالې غونډې په څنډه کې دا خبره وکړه. لارنس فرانس پرس ته ویلي د حماس مشران باید پر اسرائیل د بریدونو له کبله تر بندیزونو لاندې راشي. حماس د 13 اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 یې برمته کړل. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې د عامې روغتیا وزارت په وینا د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې له 1,000 ډېر کسان چې اکثره ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. ازادي رادیو اوري. د امریکای او پاکستانی چارواکو له ډار سره سره هغه افغانان د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي چې پاکستان کې امریکا ته د تګ په نیت ډیره دي. امریکا ته تلونکي یو شمېر دغه افغانان وایي اسلام آباد کې د امریکا سفارت دوی ته د پیژنګلوي ځانګړې پانی ورکړي، خو وای د پاکستان پولیس په اکثر مواردو کې هغه لپاره غرزوی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ځل بیا د پاکستان له حکومت غوښتي چې په ګڼ شمیر کې د افغان کډوالو د جبري استنولو لړۍ ژر تر ژره ودروي. تفصیلي د اسدالله الدین په رپورټ کې وره.
که څه هم امریکایي او پاکستانی چارواکو متحده ایالاتونو ته د تلونکو شاوخوا 25,000 افغانانو چې اسلام آباد او د پاکستان په نورو ښارونو کې ډیر دي د خوندیتوب او افغانستان ته د نه اخراجېدو ډاډ ورکړی، خو دغه کسان د پولیسو له زورولو شکایت لري. په اسلام آباد کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی وایي چې د پاکستان پولیس د دوی ملګري چې امریکا ته د تګ کیسونه لري زوروي او توقیفوي. وجدانی تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه، دوی ته په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ځانګړې پاڼې ورکړې، خو وایي پولیس دغه پاڼو ته پام نه کوي.
په ډېر ځایو کې د پی1 او پی2 کیسونه کوم کسان چې درلود هغوی نیول سوي دي، او کله چې دوی دغه لیک پولیس ته ښودلې دي نو دغه لیک د پولیس ته د منلو وړ نه ده. نو دا اندېښنې د ټول هغه کسانو سره شته چې کچېرې موږ ونیولل سو او دغه لیک د پولیس لخوا منل کېږي نه، دا ښایي چې کېدی شي دغه کسان هم ډیپورت سي.
د حکمت آریان په نوم یو بل افغان بیا د غږ له ثبتولو پرته ازادي راډیو ته لیکلي چې پاکستان کې امریکا ته د تګ قضیه روانه وه، خو اوس افغانستان ته اخراج شوی دی. څو ورځې وړاندې کاناډایي رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله وویل چې هغه شپږ افغان کورنۍ چې کاناډا ته د مهاجرت کیسونه درلودل له پاکستانه بیرته افغانستان ته اخراج شوي دي. دغه شکایتونه داسې مهال کېږي چې د سې شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند متیو میلر خبریالانو ته وویل د هغو زیانګالو او له خطر سره مخ افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې په تماس کې دي چې امریکا ته د لیږدېدو لپاره په هغه هیواد کې انتظار باسي. تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو هم ډاډ ورکړی چې امریکا ته تلونکي شاوخوا 25,000 افغانان افغانستان ته د اخراج له پریکړې مستثنا دي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ UNHCR سیمه ایز ویان بابر بلوچ وایي له پاکستانه د بې اسناده کډوالو د ایستلو پریکړې هغه کډوال هم متاثره کړي چې قانوني اسناد لري. بلوچ چهارشنبه له رویټرز خبري آژانس سره مرکه کې ویلي پاکستان باید ژر تر ژره افغانستان ته د ګڼ شمېر کډوالو د اخراج لړۍ ودروي.
UNHCR is calling upon
UNHCR د پاکستان پر حکومت راغ کوي چې د سخت ژمي پر مهال افغانستان ته د زیات شمېر کډوالو د اخراج لړۍ ودروي. افغانستان کې سړه هوا وژون کده او ممکن د خلکو ژوند واخلي. لکه چې پاکستان د کډوالو د ایستلو پریکړه کړې، نږدې 400,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه سوي. ډېر دغه کسان په ویره او ګڼه ګوڼې کې ستانه سوي دي. د دوی له ډلې ډېر نه پوهېږي چې د افغانستان کوم ځای ته ولاړ سي، ځکه له اوږدې مودې راهیسې هغوی هلته نه دي اوسېدلي.
پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې د څه باندې 1,00,000 هغو افغانانو د اخراج لړۍ پیل کړې چې د دوی په خبره هیڅ ډول اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو نورو بیلابیلو سازمانونو هم د پاکستان له لنډمهالي حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه بیرته واخلي، خو د پاکستان چارواکو پر دې خبرو غوږ هم نه دی ګرولی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د غزې ترانګه د نړۍ په کچه ماشومانو ته تر ټولو خطرناکه سیمه یاده کړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د یونیسف اجرایي مدیر کاترین روسل پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په غزه کې 4 ورځنی اور بند ماشومانو د ژغورنې لپاره بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د یونیسف اجرایي مدیر کاترین روسل وایي د راپورونو له مخې په غزه کې له 5,300 ډیر ماشومان وژل شوي چې په وینا یې دا د ټولو قربانیانو 40% جوړوي. میرمن روسل د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې دغه ماشومان پر اسرائیلو د حماس سخت دریځ ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي له بریدونو وروسته وژل شوي دي. حماس د 13 اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پر اسرائیلو زرګونه توغندي وتوغول او د اسرائیلو خاورې ته په ننوتو یې پر اسرائیلیانو بریدونه وکړل. د اسرائیل چارواکو ویلي چې دغه بریدونو کې 1200 کسان وژل شوي او حماس سخت دریځ ډلې 240 تنه له ځان سره غزې ته یرغمل بیولی دي. د حماس تر دغه بریدونو وروسته اسرائیلي پوځیانو پر غزې خونړي بریدونه پیل کړل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان وژل او ټپیان کړل. د یونیسف اجرایي مدیره میرمن روسل چې د غزې له جنوبه ستنه شوې هلته د زرګونه ماشومانو وژل بې ساري پېښه بولي. هغې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د څلور ورځني اوربند د معاملې چې د چهارشنبې په ورځ وشوه هرکلی وکړ. د دغې هوکړې له مخې به یو شمېر برمته شوي اسرائیلیان ازادیږي او د دواړو لوریو په جګړه او د غزې په بمبارۍ کې به هم وقفه رامنځته کیږي. د یونیسف اجرایي مدیره بیا دغه وقفه کافي نه بولي او غوښتنه کوي چې د وژنو د مخنیوي لپاره بیړني بشري اوربند ته اړتیا ده. د غزې په اړه په یوه بل پرمختګ کې بیا پرون د مصر پلازمینه قاهره د غزې د وضعیت په اړه د یوې غونډې کوربه وه. د روغتیا نړیوال سازمان د منځني ختیځ مشر ډاکټر احمد المندهاري وویل دوی د غزې تړانګې په روغتیایي مرکزونو 178 بریدونه مستند کړي چې په وینا یې دغو بریدونو کې د 25 روغتیایي کارکوونکو په ګډون له 550 ډېر کسان وژل شوي. هغه د خبرو په یوه برخه کې وویل
في غزة اليوم يحرم الناس من الحصول على
نن په غزه کې خلک له خوړو پاک اوبو روغتیایي خدماتونو سرپنا او خوندیتابته له لاسرسي بې برخې دي. اټکل کېږي چې د غزې 15% وګړي له تاوتریخوالي د تېښتې له کبله دننه له خپلو مینو بې ځایه سوي دي.
په غزه کې له شاوخوا 1.5 میاشتې جګړې وروسته لنډمهالي اوربند خلک خوښ کړي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د قاهرې په نوم د مصر دولتي تلویزیون په حواله ویلي چې دغه اوربند به د پنځمې ورځې په 10 بجو نافذیږي. د اوربند دغه هوکړه د مصر، قطر او امریکا په منځګړیتوب ترلاسه شوې ده. د هوکړې له مخې به په څو پړاوونو کې د اسرائیلیانو 500 یرغمل شوي کسان د 150 کسانو د خوشې کېدو په بدل کې چې حماس فلسطیني زندانیان یادوي آزادیږي. دواړه لوري اول ګام کې ښځې او ماشومان آزادوي. حماس ویلی چې غزې ته به د تیلو په ګډون د بشري مرستو سرګونه لارۍ هم د تګ اجازه ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له دغې هوکړې هرکلی کړی او ویلي دي د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د لنډمهالي اوربند د تمدید ملاتړی دی. د بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې په ګډون څو هیوادونو له دې هوکړې هرکلی کړی دی.
سره دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
د هر جای میرفتیم یعنی میگفتن ما کار نداریم، کارمن ضرورت نداریم.
دا میرمن سجیه نومیگی وای کله چې د جمهوریت له سقوط څخه وروسته خپل اصلي دندې چې په یوه دولتي اداره کې په کار بوخته و لري شوه. ګڼو اقتصادي ستونزو دې تاړه کړه چې په نورو ځایونو کې ځان ته دنده ولټوي، خو ار جیل باندې دې هڅې ناکامه شوې. د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې آیا ښځې نورو ښځو ته د کار زمینه برابرولی شي؟
هر منطقې ته موږ ځو وای چې تاسو کوم کارمن ته ضرورت لري، هغه موږ ته وایي چې وو ډاکټر ضرورت لرم یا صفاکار یا آشپز ضرورت لرم یا موږ راځو هغه ته نفر پیدا کوو بیا نفر ورته لیږو. داسې یو پروسه ده زموږ.
نن پام دې اکل خبرې کوو، ملتیا مو وکړي. درنو دوستانو، کار کول او حلال رزق ګټل د هر وګړي کاغه نارینه وي کې خزینه طبیعي حق دی. د اسلام په دین کې هم د میرمنو کار نه دی منع شوی، خو د مو کسانو په خبره لغه وخت څخه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت رسیدلی، افغان جونې له زده کړو او میرمنې له کار څخه منع کړي دي. د دې میرمنو په ډله کې داسې ښځې هم شته چې په کور کې د کار کولو لپاره بل څوک نه لري. دوی وایي څومره پیسې چې سپما کړې وي خلاصې شوې، اوس د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. سجیه داسې ښځه ده چې په خبره د ټولې کورنۍ لګښت ورلغاړي دی. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې دند درلودله، مناسب معاش اخیسته، خو لغه دند لري شو، لغه وروسته ډیره دروازې په کار پسې وټکولي خو دند نشوي پیدا کولای. اوس د یو شرکت په مرسته چې د میرمنو لخوا جوړ شوی دی او ښځو ته د کار پیدا کولو په برخه کې بازار موندنه کوي، د وظیفې خاوند شوی.
به هر جای می رفتیم، یعنی می گفتن ما کار نداریم، کارمند ضرورت نداریم.
هر ځای ته چې تلم ویل یې چې مونږ کارکوون کې ته اړتیا نه لرو، بیا مې اعلان ولیده چې دلته یو شرکت دی ښځو ته کار پیدا کوي. راغلم، کله چې دوی له ما سره وغږېدل په همدې دفتر کې د دې شرکت رئیس چې یوه ښځه داسې مقرره کړم او یوه بل دفتر ته یې هم معرفي کړم. اوس هم آنلاین کار کوم او هم آفلاین. ما په کور کې ډېرې اقتصادي ستونزې درلودې، کار مې له لاسه ورکړی و، بله دنده نه پیدا کېدله. حیران وم چې د کورنۍ لګښت به څه ډول برابروم. اوس فضل د خدای دوه کاره لرم، د کورنۍ مصرف پوره کولی شم.
منیجه قریشي له څو تنو نورو میرمنو سره هغو میرمنو ته کار پیدا کوي چې په خپله په دې نه توانیږي چې مناسبه دنده ځان ته ولټوي. دا وایي ښځو ته یې د کار پیدا کولو یو علت دا دی چې خپله یې هم ځان مصرفه کړی دی، بل دې خپله اوزګاري لیدلې، ستونزې ګاللې. د نورو میرمنو مشکلات ډېر ښه در کولی شي.
بیرون یا از دسته های کاری در جاهای دیگر، هر جا که اعلانات می بود و می رفتندش انترویو می
په هر ځای کې به مې چې د کارموندنې اعلان لیده زه ورتلم، امتحان مې ورکوه. د لومړي ځل لپاره مې په یوه پوهنتون کې د بازاریابۍ په برخه کې کار وکړ. درې کاله مې سیاحتي شرکت کې دنده درلوده. بیا مې له دوستانو سره د بازار موندنې په شرکت کې کار پیل کړ. اوس دا دی ځان ته خپل دفتر لرو، رسمي جواز مو واخیست. کله چې افغانستان کې نظام بدل شو، ګڼې مېرمنې بې دندې شوې، دوی اقتصادي ستونزې لري. له همدې وجې په روحي او رواني مشکلاتو اخته شوي. زه او همکارانې مې تر خپل توان پورې کوښښ کوو چې دوی ته کارموندنه وکړو. زه ډېر خوشحاله یم چې خپلو مېرمنو سره د کار په برخه کې مرسته کوم.
د میرمن منیجی په وینا د دوی په دفتر کې نارینه هم کار کوي، خو د هغوی لپاره یوه برخه جلا کړي، له ښځو سره ګډ کار نه کوي ځکه طالبان اجازه نه ورکوي. محمد صدیق چې د دوی په دفتر کې کار کوي د کابل لرو سیمو ته ځي او د میرمنو لپاره کاري بسونه لټوي. هغه وایي چې په تېره یوه نیمه میاشت کې 15 میرمنو ته کار پیدا کړی دی. مریم بیا په دې دفتر کې یو بل میرمن ده چې ښځو ته د کار زمینه برابروي. هغه په پایل کې د خپل کار له څرنګوالي څخه وایي.
هر بستی دل کا صفا کار دا، آشپز دا، معلم دا، مدیر دا، معنی په هر منطقې ته موږ ځو وایي چې تاسو کوم کارمند ته ضرورت لري، هغه موږ ته وایي چې هو دغه ډاکټر ضرورت لرم یا صفا کار یا آشپز ضرورت لرم، یا موږ راځو هغه ته نفر پیدا کوو، بیا نفر ورته لیږو. داسې یو پروسه ده زمونږ.
څومره په دې کار کې راحته یا آرامه یا داسې ښځو ته کار کوي خوشحاله یې؟
دا خو ماته ډېر لوی افتخار ده چې زه په داسې لوی شرایط کې، داسې سخت شرایط کې په افغانستان کې زه کار کوم، نو دا ماته یو ډېر غټ افتخار ده. او زه په ځان باور لرم چې زه کولی شم دنه هم نور پیشرفت کوم.
تر اوسه دې څومره مېرمنو ته په دې رقم کار پیدا کړی؟
ډېر زیات. زه نشم کولی هغوی حساب کړم، لکه 3000 کسان موږ هغې دفتر کې ډېر زیات ضرورت ده. اوس خو ما نوی دفتر شروع کړی دی، ما نوی دا دفتر چې ده نوی تقریبا یو میاشت کېږي چې په بخور راغلی، او انشاءالله ډېر خوشحاله یم چې دنه چې په دې یو میاشت کې ماته خلک راځي او کولی شم زه خلکو ته وظیفې پیدا کړم، کارونه پیدا کړم.
دغو خلکو ته چې کارونه پیدا کوي، په تېره مېرمنو ته په بدل کې 2 روپۍ بیا تاسو د خپل فیس په نوم ورنخلی؟
منګه ټول فیس نه اخلو. مثلا د اول میاشتې کله چې دوی نه منګه فیس اخلو، دېش فیس د اول میاشتې نه اخلو، نور هیڅ نور خپل معاش دی، نور نه اخلو. هغه د دې لپاره چې منګه خپل کارمندان لرو، کنه هغه کارمندان ځي ساحه په ساحه ګرځي، هغوی منګه نه معاش غواړي، منګه مجبور چې دغه فیس دې هم ورکړو.
څومره یو مېرمن د تاسو په دفتر باندې باید اعتبار وکړي، درسي ثبت نام وکړي، څه قناعت هغې ته ورکوئ چې هغه په تاسو باندې باور وکړي؟ تاسو څنګه خلکو ته باور ورکوئ؟
منګه خو پیګو په افغانستان کې ډېر شرکتونه شته دا خبرې کوي خو عمل کې نه کوي. منګه جواز لرو، اولین خبره دا ده چې منګه جواز لرو له خپل هغه نه. نو دویم دا چې منګه مکتوب لیکو، مکتوب داسې یو خط ده، داسې یو شی ده چې خلک باید پرې اعتماد وکړي. منګه مکتوب لیکو، امضا لرو، ټاپه لرو، هغه پې لګو او ډېر په اطمینان سره یو نفر یو چېرته لیږو. اول مرجې سره همهنګي کوو، خپل مخکې لیږو، بیا ورته کوو. هلته مونږ شو درې چانسه ورته ورکوو چې په درې چانس کې باید هغه وظیفه واخلي.
مثلا څه رقم درې چانسه ده راته ووایه؟
مثلا اوس مونږ دا نفر ولېږو یو کارت، کارت ولېږه، هغه ټایم سره جوړ نه نغله، یا معاش سره جوړ نه نغله، یا کوم بل مشکل و همدارۍ خپله شاګرد خوښ نه کړي. دا نفر چې مونږ لېږلی خوښ نه شو، بیا دا مونږ بل بس کې لېږو. که بل بس کې خوښ نه شو، بل بس کې لېږو. درې چانسه لري، په درې چانسو کې بیا ما یو دفعه پیسې پیسکه اخلو، درې دفعې نه.
مثلا همدغه دېرش فیصده تاسو ویلې، دېرش فیصده څو روپۍ کېږي؟
مثلا د لس زره روپۍ نه درې زره. مرجې ته چې منفي که بیا مرجې مونږ ته زنګ وهي چې دغه نفر میاشت پوره شوې ده، اوس نه شه فیصدي پیسکه واخلو. داسې یو شی کله چې معاش واخلي، ځکه چې هغوی سره کله دا وخت پیسې چې مونږ ته مخکې له مخکې نه پیسې راشي، ښه ورته په تمه کېږو. یو میاشت چې هغه خپله تنخوا واخیسته، د تنخوا نه دېرش فیصده پیسې اخلو.
داسې راته ووایه چې تر اوسه پورې مېرمنې چې درځي څومره له تاسو نه راضي دي، خوشحاله دي چې هغو ته تاسې کار پیدا کړی؟
والا یو نوی فیصده زما په نظر راضي دي. مونږ خپله دفتر کې انجونې لرو چې دلته مونږ سره کار کوي، هغوی مونږ نه راضي دي. هغه ښځه چې راضي دلته، هغوی مونږ نه سل فیصد راضي دي، ځکه مونږ ورته کار پیدا کوو. او که مثلا انسان دی کار ورته پیدا نه شي، مونږ ډېر ورته ګرځو چې یو بل ځای کې یا بل ځای کې ورته یو ښه ځای کې یو ښه وظیفه پیدا کړو.
په اوس شرایطو کې چې په افغانستان کې مېرمنو ته کار نشته، دنده نشته، که نه دا څومره یو ښه موقع ده، څومره یو ښه چانس ده چې دغسې دفترونه زیات شي، مېرمنو ته کار وکړي، هغو ته کار پیدا کړي، څومره به دا ښه وي؟
بس نو دا ډېر یو ښه پروسه ده چې مونږ مخکې وړي. زه په ځان افتخار لرم چې داسې یو پروسه ما جوړه کړې چې په داسې سخت شرایطو کې کولی شم خود سره همکاري وکړم. نو دا ډېره ښه پروسه ده.
تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده؟ څومره تشویقي دي کار ته؟ ځکه شرایط سخت دي، هر څوک خپلې مېرمنې په داسې شرایطو کې د رقم یو کار ته چې هرې منطقې ته لاړ شي بازاریابي وکړه، شاید په اسانه اجازه ورنکړي. تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده؟
ما سره د کورنۍ مرسته هیڅ نشته، زه په تنها ځان دلته رسېدلی یم. زما خپل پلار او مور د خوښه نه کوله چې زه داسې یو ځای ولرم، داسې یو دفتر ولرم، داسې یو کار وکړم. ما په شخصي ځان په تنها ځان باندې دا کار شروع کړی او دا کار کوم.
څنګه دې مبارزه وکړه؟ څنګه دې قناعت ورکړه؟
هغوی زما کار ولید، اول مخالف او ډېر نه غوښتل چې دا کار وکړم. کله چې زما کوشش ولیدې، تلاش ولیدل، پوه شول چې واقعا زه یې کولی شم. او همدا اوس زه خپله ډېر زیات مشکلات لرم د اقتصادي لحاظ نه. همدا اوس ما دا دفتر جوړ کړی، قرضونه ډېر زیات قرض لرم چې هغوی باید پرداخت کړم. زما کارمندان مانه معاش غواړي، خو زه بیا هم وایم خیر، باید خلکو ته سره مرسته وکړو، وطن ته خدمت وکړو، خو زه ته کار پیدا کړو.
د څومره پیسو په سرمایه باندې تا د خپل کار شروع، خپل دفتر دې شروع کړ؟ البته له نورو خپلو شریکانو سره دي.
مکمل یو نیم لک روپۍ هزینه مې کړې ده، خو تر اوسه تکمیل شوی نه ده. په نیم کې پاتې لږ زه ډېر شیان پاتې چې هغه ورته جوړ کړو.
خپله چې ساحو ته ځې، کار خلکو ته پیدا کوې، مثلا شفخانو ته ورځې، نورو ځای ته چې کار ضرورت وي ورځې، آیا د طالبانو د حکومت لخوا خو به ممانعت نه کېږي؟ ته چېرته ځې، څه کوې؟
زموږ سره کارتون دی، مونږ مرجه په مرجه زما کارمندان وځي، بیرون ځي، مرجه په مرجه ګرځېږي، کارتونه ورکوي. دفتر نیم کړی ده، نیم د انجونو ده او نیم د هلکانو ده. داسې ذکر و ناس جدا دي، یو ځای نه دي.
یعنې تر اوسه څه نه دي درته ویلي؟
نه نه، تر اوسه څه نه دي ویلي.
څه غواړي نړیوالې ټولنې نه؟ داسې مېرمنې چې فعالیت کوي، غواړي نورو ته کار وکړه. مساتونه نړیوالې ټولنې نه څه غواړي؟ د داسې مېرمنو څومره ملاتړ وکړه؟
زه نړیوالې ټولنې نه دا غواړم چې مونږ سره حمایت وکړي، مونږ حمایت کړي، مونږ سپورت کړي. ګوره په دې سخت شرایطو کې چې مونږ په تنها ځان کولای شو دومره مخکې لاړ شو، نو که هغوی مونږ سره مرسته وکړي، مونږ دنه هم کولای شو. مثلا د یو په ځای کولای شو درې دفتره جوړ کړو، درې په ځای څلور دفتره. که هغوی مونږ حمایت کړو، مونږ ډېر زیات کولای شو چې مخکې لاړ شو. او زه د نړیوالو نه دا غواړم چې مونږ سره مرسته وکړي، مونږ حمایت کړي، سپورت هم کړي. دا ډېر ماته یو لوی خبره.
د غنو کسانو په باور د سمدا چې افغان میرمنو څخه یا وبدم د هغوی ټول حقونه چې کار هم پکې شامل دی واخیستل شول. دا دوی ته لوی روحي ضربه ده، خو که چیرې دوی خپل هم د ځان لپاره مناسب کار او مصروفیت ونه لټوي، ورځ تر بلې ستونزې زیاتېدلی شي. مرینا وردګ وایي افغان میرمنو په تاریخ کې ثابته کړې چې دوی ماته نه مني. په باور یې اوسنیو مشکلاتو ته هم د حل لاره پیدا کولی شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه ډاډه سره اورو.
افغان مېرمن احتیام چې په هر شرایطو کې کولای شي ان شاء الله چې د هر سخت شرایطو نه ووځي، خو بیا هم وسنه حالت ډیر کړ کې چاندې ډیر سخت دی، ځکه چې دلته دي مثلا د یو کورانه دی روزي باندې دل دي چې هغه کوم مېرمن چې خپل کور مثلا ضرورت پوره کولای شي هغه اوس بیکاره ده، یو مېرمن د خپل ځان لپاره هر څه تحمل کولای شي، هغه د خپل اولاد لپاره باید یو څه وکړي، خو ان شاء الله چې دا حالت به مبارسته ریدون کوي، ان شاء الله چې په خیر تیر شي، که څه هم ته هر وخت ډیر سخت دی نو ان شاء الله چې په خیر به تیر شي، او افغان مېرمن ډیر قهرمان دي، ان شاء الله چې د حالت نه ووځي. همیشه چې کوم په وطن کې خصوصا په افغانستان کې چې کوم د ظلم حالت راغلی دی، هغه ته هر څه نه ډیره صدمه یې ښځو ته وارده شوې ده، ته هر وخت همیشه نه کوم غټه ستونزه او کوم غټه مشکل چې پېښ شوی هغه د ښځو دپاره پېښ شوی دی، ځکه چې هغوی په کورو کې نه ول شوي دي، تل په ښځو باندې ظلم دی. اوسنی حالات ډېر خراب دي، او خصوصا د ښځو دپاره، هغو ښځو دپاره چې هغه د کور مسؤلیت ورته د غاړې و، د هغو دپاره چې هغو کوم کار او پایدرله غیر لاسه ورکړې ده، نو په اوسني حالت کې د ښځو کار کړل ډېر مشکل دي، ډېر زیات مشکل دي، ځکه چې هغوی ته یو یو فامیلونه ورته غاړې دي، او که چېرته د کار زمینه ورته مساعده شي دا به ډېره یوه ښه خبره وي.
که داره ته وایې چې چام ګاونډ کې مېرمنې په څه رقم وضعیت ته همدا اوس وینې چې دوی له وظیفې لرې سوي دي، خپل روزګار څه رقم تېروي؟
یعنی ډیره سخته ده، ځکه چې شاوخوا کله موږ بیرون ته یاد نه وګورو، بعضې مېرمنې چې د وظیفو نه لرې شوي دي په داسې یو سخت حالت کې دي چې هغه ته روحي رواني فشار لاندې دي، کومې نجونې چې د زده کړو نه لرې شوي دي هغوی هم چې نامټولو ته روحي رواني فشارونه او تکلیفونه پیدا شوي دي، چې هغوی خصوصا ډېرو خلکو یعنې دا کوم داسې پټې خبرې دي چې د رسنیو د هغه نه پټې دي، او دوی نه غواړي چې شوی کړ، ډېرو ښځو ډېرو نجونو په دوه اړه ځان وژنې وکړلې، د هغو هم دنیا
تاسو اوس د حل لاره څه ګڼئ په داسې یو وضعیت کې ښځې څه وکړي، څنګه خپلې علي ځلې وکړي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي؟
ښځې اولنۍ خبر خو د موږ چې یعنی هغه نه پوهېږم چې په افغان نارینه وو کې ولې دومره غیرت نشته چې هغه د خپلو خویندو لپاره پاڅون وکړو پورته شي، ځکه که ولس پورته نه شي هېڅ وخت د ښځو غږ څوک نه اورېدای شي. خبره دا ده چې دوی د بیا هم کوشش دې وکړو، خیر صبر به وکړو، حوصله دې وکړو، انشاءالله چې دا به تېرېدونکی شي، او په جامعه کې د یو د بل سره کومک وکړو، ځکه چې د کار زمینه خو به داسې نه ده مساعده چې دی په خپله کار وکړو، خو بیا د انسانو ته یو امید پیدا کړو، انشاءالله چې ژوند په امید فرض شوی دی، خدای خدای دې چې حالات تیر شي.
په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې یو ځای سوي دي، دوی بیلابیل دفترونه جوړوي، بیا مېرمنو ته کاریابي کوي، مثلا ګرځي کلی په کلی، سیمه په سیمه، شفاخانه، ښوونځي، ګوري چې چېرته کوم اشپازه په کار وي، یا ریسپشن کې کوم څوک په کار وي، یا ډاکټر په کار وي، یا ښوونکي په کار وي، دا بستونه راټولوي، بیا نو هغه ښځو ته اعلان کوي، هغه ورلیږي. تاسو په نظر په خپله د مېرمنو دا اقدام څومره ښه دی؟
زموږ په نظر د مېرمنو دا اقدام ډېر نیک دی، ځکه چې اړینه بولي همیشه چې د تا غم په خپله وخوړل شي، او دا ډېره یوه شجاعانه او یو د افتخار وړ خبر ده چې دوی که هنوز هم دومره دی ژوندي دي په زړه کې، دومره یو هغه پاتې ده، انرژي پاتې ده چې دوی لاړ شي وکولی شي خپل ځان مشکل په خپله حل کړي.
که درته وایي چې خپله کله چې په کور کې ناستلې څومره سخت درته تمامیږي، څه پلان دې درلود راتلونکي ته، او اوس په څه باندې اخته یې؟
ډېره مشکله وه، ما د کانکور امتحان ورکړی و، زه ادبیات ته کابل پوهنتون کامیابه وم، نو د ما ډېرې په ژوند کې ډېرې هیلې وې، بېخي ډېرې هیلې وې، ما غوښتل چې پوهنتون ووایم، وظیفه اجرا کړم، استادي وکړم په خپل وطن کې مې، خو کله چې زه په کور کېناستلم، یعنې زه تروسه پورې هېڅ دا یعنې زه ما ته یو مشکل پیدا ده، زه چې کله کېنم چې زه خو به خوب نه وینم، چې د موږ ټولو هیلې دومره خاورو څخه خاورې شوې وي، موږ په کور کېناستلي وو.
بلې، بیا ځان ته څنګه تسلیت ورکوې چې یعنې نور مشکلات درته پیدا نسی؟
بیا نو ځان ته ویم چې خیر دی، الله لوی دی، موږ خپل د کورنۍ درسو ته به ادامه ورکړو، انشاءالله چې یوه ورځ به د تورې تیارې د تورتمونه ورکیږي، موږ به بیرته خپل کوم هغه هیلم چې په زړه کې پاتې دي هغه به د سره شروع کړو.
څه پلان لري که وضعیت همداسې دوام وکړي؟ آیا په کور کې یا له کور نه د کوم کار د کولو
تصمیم نلری؟
زړه می ډیر غاری خو ځکه داسې زمينه له مساعده شوی یعنی که مساعده شي غواړم اول نه غواړم ځکه فکر کې بزچ شي وکم موږ دولس کاله مکتب ویلای دی درس ویلای دی مثلا مغار خته غاری چې خپل دی خپل ځان لپاره مسارف خپل ځکه چې دغه میره خو باید مغز کورنی مشکل حل کو اغه څو نه څه خو حرکت خو چې خپل میره سفر کورنی ژوند کې وانډا واخلی نو والینا
بله هغه میرمن چې په خپل پخو باندې ولاړې دي ماش لري ځانته وظیفه پیدا کړې کله ته چې ژوند وینې لږه ښځې سره چې هغه په کور کې د کار نه لري ژوند څومره سره توپیر لري؟
ډېر توپیر لري ځکه دغه شیان ما ټول په سترګو لیدلي دي. هغه میرمن چې په خپله باندې ماش لري او د کور مشکلات او د کورني ژوند کې د خاوند سره یا ګډ برخه اخلي یا دا په خپله د کور هغه وي خاوند په کور وي نو دغه ژوند او دغه ژوند چې په کور ناسته ډېر توپیر کوي ځکه هغه یو په افتخار باندې ژوند کوي. افتخار باندې خو ټول افغان میرمنې ژوند کوي. خو بیا نرته یم کوم میره چې مینات او سنت په هغه چې په کور کې وي او دای ورته راوړي لري په هغه بل نه شي کړای.
څومره ښه ده چې یو میرمن خود کفایي تاسو کورنی ژوند ته اشاره وکړه چې کله یو میرمن خپل ګټه واټه ولري نو هغه خود کفا خو وي چې وي بلې خونه خپل استقلالیت چې په چوکاټ کې استقلالیت ده او حق ده هغه درلودلی سي. دا څومره ښه خبره ده.
او بالکل خصوصا د افغانستان په ټولو میرمنو کې موږ داسې څه نه دي لیدلي چې زه وایم چې هغه خدای نخصه د کور نه بیرون وتلي دي په وظیفه کړلو دی داسې غیر اخلاقي څه کړي وي. هېڅ وخت موږ دا خبر نه درلودلي دا چې اولاد داسې شول او دا چې نړۍ موږ ته توجه نه کوي دغه ډېر یعنی سخت دردونکی حالت دی او دا چې افغانستان په دو حالت کې ټولو پرېښی او یعنی ټول ظلم په ښځو دی.
هغه چې خپل استقلالیت لري څومره له روحي نگانه رواني نگانه چار چلان کې دی کې څومره د تازه وی بشا شوی او د سیاو رقم په ځان ویړي.
خو بالکل فوغه باندې حتی ځان خوسته چې خپل خوان یې بیا بیرته پیویاري خپل اولادونه یې پیویاري چې د ما مور مثلا تعلیم یې کړی دی ما ته کولای شي د ما روزي په خپل مثلا دا روزي رسان خو خدای دې خو کومه کار او زحمت را ایسته ایستلی شي او دا په خپل اندازه وی چې خدای نه خواسته کومه ورځ په کورنۍ مشکل کې کورنۍ ژوند کې یو مشکل پېښ شي نو خایده کوم خوان به کار شي د دې ما وظیفه شته که زه به کار شم د دې خو وظیفه شته او د دوه پاډا ژوند مثلا کولای شي واینده او د روخان آینده.
بله سره لدی چې د میرمنو د زده کړې او کار کولو په ارزښت باندې اکثره خلک پویږي او دا ثابته شوی ده کله چې یو میرمن کار ولري دان دولري نو ګټه یې ځان ته کورنۍ ته ټولنې ته رسیږي. بیا ولې په افغانستان کې ښځې ځپل کیږي دوی کار ته نه پریښودل کیږي زده کړې ته نه پریښودل کیږي لکه دا اوسنی نظام چې دی تاسو یې علت څه ګڼئ؟
د ما په نظر باندې چې د ټولو علت جهل نادانی یعنی ځکه چې بس یو څوک حاکم شي چې هغه په دوی نه پوهېږي ځکه دی هېڅ وخت زده کړې نه وي کړي او هېڅ وخت د خدای د قرآن د لیارې نه وي خبره نو په دو خاطر باندې هېڅ وخت همیشه په تورتم کې ستر شوی وي. همیشه مغه خپل د تور ژوند او مغه کوم پخواني وختونه چې دی تیر کړي وي بې تعلیم او بې تحصیله په موږ محکوره باندې وي.
په آخر کې که افغان میرمنو ته د تاسو له خوا نه مې یو ډاډ ولرو هغه کسان چې کار نه لري دنده نه لري غوته به ډاډ سوي او دا چې دوی تر کومې اندازې پورې هلې ځلې وکړي چې تر څو چې وضعیت سمیږي په کور کې ځان ته یو څه برابر کړي چې کار وکړي هم به مصروفه وي او هم به دوی یو څه ګټي.
د افغان میرمنو لپاره د ما وینا دا ده چې اول یعنی د دې د افتخار خبر ده چې د افغان میرمنې په افتخار باندې یادېږي چې هغه د هر شرایطو نه وتون کړي او هر شرایطو نه به انشاءالله وځي او بل دا چې انشاءالله دغه تورتم مون خلاصېږي. هېڅ کوم داسې سختي توره شپه نه ده پاتې په شپه پسې حتمن رڼا شته ده ورځ شته ده چې ورځ شي نو د دې نه هیله کوم چې هېڅ وخت خپل کوم کوششونه چې کوه هغو ته خاتمه نګ دی او هیڅ وخت نه هیله نشي تل په پوره انرژي باندې کوشش وکړ چې خپل هدف ته ځان ورسوي ځکه چې کلیر یعنی اواره وی هر څوک بتلای شي که از کټې ته په خو باندې بتلان.
بله یعنی په اوس وخت چې افغان میرمنې ځان ته د کار زمينه برابروي د تاسو په وینا دوی ته د اتلان مقام ورکولای شو؟
او بالکل ځکه چې وسانی حالت ډیر سخت دی ځکه چې یعنی د هیڅ شي زمينه و دي مثلا خصوصا په دې سپک نظر کتل کېږي د هغه خدو د پاره وظیفه نشته اجازه نشته ته د کور یا ستن اجازه نشته نو که په دوه حالاتو کې دای کوم څه چې وغوړي زړه یې مثلا خپل وظیفه یا کوم سخت حالات نه ووځي ځان ته وظیفه او معاش برابر کړي دوته په واقع هم چې د اتلان او مقام ورکول شي ځکه دا به ډیر سخت حالات وي چې هیڅ کوم هیواد خزي داسې نشوي کړلای هم نشي کړای کړي هیواد حالات شیدیم
پر اکم تا هیچ خیلی با مقاومت ما و نکالا که کنچه
در افغان خزه کن.
دیر زیاد مننه. تاز زنده و سلامت و سی.
مننه. تاز نم خبرت.
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221400. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو سلامونه می ومنه د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په گاونډي هیواد پاکستان کې د افغان کډوالو په اساسي او بشري حقونو باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د بشري ودې او پراختیا په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب په پایل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې کله یو څوک بل ملک ته مسافرېږي کنه دای کوم حقوق په ملک کې لري؟
ساسونه مننه کوم چې ما ته اجازه راکړه چې خپل فکر په دې موضوع کې سره شریک کړم. دقیقا کله چې یو انسان یو بل ملک ته ځي، البته د ځینې ضرورتونو په وجه باندې به ځي، او هغه هجرت ورته وایي، او د هجرت په اسلام کې یو اصل دی، او دغه مهاجر ډېر حقوق لري، او دا ډېر لوړه مرتبه لري د الله جل جلاله سره. الله فرمایي چې ومن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. څوک چې هجرت کوي د الله جل جلاله په لار کې، نو الله جل جلاله هغه ځمکه ورته پراخوي، او هغه به الله جل جلاله زیات انعامونه ورته ورکوي. نو یو انسان چې یو ملک ته ځي، من هیڅ یو انسان ډېر حقوق لري. بیا چې یو انسان یو مسلمان د یو مسلمان کره ورځي، بیا حقوق زیاتېږي. او بیا چې یو انسان د خپل ګاونډي کره ورځي، خپل ګاونډی هیواد اختیاروي، نو بیا حقوق نور هم زیاتېږي. او د ګاونډي دومره حقوق دي، په اسلام کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې جبرائیل به ما ته وصیت کولو د ګاونډي په حقوقو کې، د دې اندازې پورې چې ما ویل چې کېدای شي دغه ګاونډی په میراث کې هم د ما سره شریک وي، کېدای شي حق ولري را سره. نو ډېر زیات حقوق دي، او انسان خو خپله د شرافت او د کوم عزت چې الله جل جلاله ورته ورکړی هغه خو هېڅوک نشي تعبیرولی. الله جل جلاله وایي ولقد کرمنا بني ادم، الله جل جلاله ډېر یو لوی اعزاز انسان ته ورکړی. د څومره شیونو چې په دنیا کې پیدا شوي د ټول د انسان په خاطر باندې پیدا شوي، ځکه چې د انسان چې دی د اشرف المخلوقات دی. نو ډېر زیات حقوق لري، دا من حیث یو انسان، او بیا من حیث یو مسلمان، او بیا من حیث یو ګاونډی.
بله ډاکټر صاحب، هغه سیاسي اړخ ته نه ورځو ځکه زموږ نورې خپرونې شته کار ورباندې کوي، خو راځو دغه اوس وضعیت د افغانانو په پاکستان کې چې دی بشري حقونو ته انساني حقونو ته تمکیږو. آیا یو څوک چې یو چیرته تاسو په خبر اجرات کوي د ګاونډي لخوا یا د بل ملک لخوا همداسې کړوړو سره مناسب دي؟
ولا دا کوم کردار چې پاکستان کړی زموږ افغانانو سره، دا غیر انساني او غیر اخلاقي کردار دی. دا څومره وخت چې هلته دوی ځای ورته ورکړی وو، او دوی هلته اوسېدلي وو، او ډېر زیات خلک چې هلته بزنس یې جوړ کړی، او خپلې کورنۍ بچان یې لوی شوي، او حتی بچان ته یې ودونه کړي او لوی شوي، تجارتونه یې جوړ کړي او ژوندونه یې کړي، او ډېر زیات ماشومان هلته پیدا شوي او هغه لویان شوي. نو څومره دغه احسانات او د نیکۍ چې مخکې هم کړي وي د افغانانو سره، متاسفانه په دې کار باندې هغه ټولې خپلې نیکۍ دوی د لاسه ورکړي متاسفانه. او دوی داسې یو کار وکولو چې زما په نظر باندې په تاریخ کې نه داسې کار نه وي شوی. ډېر بد چلند وشو، او ډېر بد رفتار، او ډېره بده رویه وشوه، او نه تنها په دې کار باندې دوی د افغانانو د زړونو او د عقلونو نه بهر شول، بلکې دوی په تاسف سره وایم چې حتی خپله په پاکستان کې هم خلک ډېر بد وایي ورپسې، او په نړیواله کچه باندې موضوع چې څومره خپرېږي، په تاسف سره زه وایم چې ټول خلک ډېر بد ورباندې وایي، او ډېر غلط چلند وشو، نه په انساني معیار کې دي، او نه په اخلاقي، او حتی نه په قانوني په داسې انداز کې چې خلک بهر شي، او بیا دومره جزا ورته ورکړل شي چې هغه 50,000 کلدارې یو انسان ته حق ورکړل شي، هغه مال او شتمني او شي چې کړي وه ټول ورنه واخیستل شي، ورنه غلا شي. دا خو د غلا متاسفانه یعنی یوه نښه ده، او یوه نمونه ده، او په داسې بې عزتۍ کې هغوی متاسفانه بیا هېواد ته بیا ولېږل شي، او په داسې حساس موسم کې چې اوس ژمی روان دی او یخ روان دی، او هغوی هېڅ بندوبست نه لري، متاسفانه نه کورونه لري او نه داسې نور څه بندوبست لري، او نه دومره ګاونډیان او خپلوان څوک لري چې هغوی خپل ځان سره واخلي په خپلو کورونو کې، نه داسې یو شی لري چې دوی ورته ورباندې جوړ کړي په تاسف سره، او نه داسې نړیوال مؤسسات دي چې هغوی لپاره بندوبست وکوي، عاجل د کورونو او حتی د خیمو بندوبست او د خوراکي مواد بندوبست ورته وکوي. نو په ډېر تعصب سره ووایم چې ډېر غیر اخلاقي چلند شوی او دا یو ظلم دی، او زه په دې باندې ډارېږم چې الله جل جلاله د دې ظلم په نتیجه کې د دوی نه داسې انتقام وانخلي چې هغه متاسفانه چې د دوی حتی اولادونه او د دوی د کورنۍ دوی داسې یو حالت ته به مجبور نه شي. موږ افغانان مسالم خلک یو او د هېچا ته زموږ ساسو بد نه لوریږي، خو د دې ظلم نتیجه چې ده ډېره بده نتیجه ده.
بله، پاکستان اسلامي ملک دی او افغانان هم مسلمانان دي. دوی په ډېرې بېرحمۍ سره له خپلې خاورې نه دی وتل ورته وایي. که د اسلام د دین له نظره دا موضوع وڅېړو چې دلته څومره دوی په ګناه کې داخلیږي.
موږ تاسو مسلمانان یو، کعبې شریفې ته موږ تاسو لمونځ کوو درېږو پنځه وخته، او بیا دا خبره هم کوو چې موږ مخامخ ولاړ یو د الله جل جلاله کعبې ته. که چېرته هغه کعبه ورانه شي، یو انسان پورته شي د کعبه ورانه کړي، دوی په مقایسه کې یو بل انسان د یو انسان زړه خفه کړي، نو الله جل جلاله ته د انسان زړه خفه کېدل دلیل بد دي. دا خو ټول د الله بندگان دي، الله خالق دی او الله جل جلاله مدبر د کون دی، موږ تاسو ټول الله پیدا کړي یو. دا کې یو مثال په توګه باندې یو څوک د چا اولاد ته په بد نظر باندې وګوري او لږ تکلیف کړي، نو پلار څومره خفه کېږي، هغه مور څومره خفه کېږي. دا چې مور او پلار یعنی د پیدایښت سبب دي، الله جل جلاله د مور پلار هم پیدا کړي او د اولادونه هم ورته ورکړي، په مور پلار نه هیڅ مسؤلیت لري د اولادونو څومره خفه کېږي. نو که داسې فکر وکړو چې هغه پروردګار چې هغه خالق دی مدبر دی، ظالم یې هم پیدا کړی او مظلوم یې هم پیدا کړی، نو څومره به الله خفه شي په خپلو بندګانو باندې. دا چې د یو انسان صرف زړه ازارول د کعبې د ورانولو نه هم لوی جرم او لوی ګناه ده. داسې فکر وکړو چې دغه انسانان چې په دومره بې عزتۍ سره شړل کېږي، د شړلو هغه متاسفانه او دومره تنګ وخت کې دوی سره بیا زنانه دي، ورسره کوچنیان دي، او دوی سره بیا مریضان دي، حتما لویان ښځې دي او لویان نارینه دي، او د هېڅ ته نه ګوري، او په داسې یو حساس وخت کې چې ژمی روان دی او یخ روان دی، او دوی متاسفانه چې شړل کېږي او په ډېره بې عزتۍ باندې. تاسو خپله فکر وکوئ چې خالق زموږ ستاسو ټول د دوی خالق او زموږ او د دې کون مدبر هغه به څومره ناراحته کېږي. آیا دغه ظالمان به د خدای جل جلاله د قهر د عذاب نه ډاریږي؟ آیا په دوی باندې به داسې حالت بلکې د دې نه بدترین حالت به په دوی باندې رانه شي؟ حتما ورباندې روان دی. نو دا چې کله او څنګه، نو والله عالم. فرعون د کوچنیان نه یارېدو، هغه به واړه واړه ماشومان مړه کول، ځکه چا ورته ویلي وو چې داسې یو ماشوم پیدا کېږي په همدې ماشومانو کې او هغه به تا وژني. خو موسی علیه الصلات وسلام چې کله پیدا شو، موسی علیه السلام الله جل جلاله همدغه فرعون ورته مسخر کړه، د فرعون ښځه ورته مسخره کړه چې ټول ماشومان دغه موسی علیه السلام مور ته چې الله جل جلاله چته د پسین کې واچو، بحر کې واچو، بحر کې واچولو. نو ما وو چې فرعون او کزي د بحر په غاړه باندې ناست وو او غیر رونی وو او رای وسو کور کې لوی کو، او همدغه فرعون ته الله جل جلاله موسی د پکور کې د پلاسونو باندې ورته لوی کو، او فرعون بیا الله جل جلاله داسې هلاکو چې تر اوسه پورې تاریخ دا نوم لیکلی. نو هر هغه څوک چې ظلم کوي او ظالمان وي، دغه تاسفانه پایله ډېره خطرناکه ده او ډېره بده ده. نو زه والله زه په دې باندې ډارېږم چې د دوی کوچنیان او د دوی ښځې او د دوی ماشومانو سره چې داسې ظلم وشي، په هغې باندې موږ ځکه خفه کېږو چې موږ تاسو تکرار زه وایم چې افغانان مسالم خلک یو، او موږ تاسو نه غواړو چې چاته بد ورسېږي، خو د دې ظالمانو په وجه باندې، د سیاسونو په وجه باندې به متاسفانه چې دا نور به هم د منځه لاړ شي، متاسفانه وچو د زور نه لامده هم سوځي، نو د هغې ښځې د هغوی ماشومانو به څه ګناه وي. زما هدف دا ډېر یوه لویه ګناه ده او ډېر یو اخلاقي او انساني یو لوی جرم دی، او دا په تاریخ کې هم لیکل کېږي، او دا د دوی مسؤلیت لري، او دوی سره چې څه کېږي نو هغه به دوی پوشه او خپل کار پوشه، خو د دوی په دنیا او په آخرت کې متاسفانه چې ډېر شدید عقاب دی.
بله ډاکټر صاحب، کله چې دغه خلک افغانستان ته بیرته راځي، نو دوی دلته مینې نه لري، حتی اکثره داسې کسان دي چې خپل خپلوان هم نه لري، دلته بیا دوی له څه ډول مشکلاتو سره مخ وي؟
دقیقا هغه مشکلات او ستونزې خو هغه خو واضح دي، د شک نشته چې کېدی شي اکثره خلک د زیات وخت هلته وتلی وي، حتی ساز د خبرو په تایید باندې کېدی شي خپلوان نه لري، دوستان نه لري، حتی کېدی شي څه نور ستونزې هم دوی ورسره مخامخ شي. نو دلته افغانانو ته زما دغه یو خواهش دی او دغه هیله ورنه لرم چې دوی خپلې غېږې ورته خپل کورونه ورته خلاص کړي، او د موجوده امکاناتو نه دوی ورسره شریکان شي او د دوی نه هر شی چې خپل لري هغه ورسره شریک کړي. ځکه داسې حالت کله کله انسان باندې راځي نو همدغه افغانان دي انشاءالله چې د خپل د خلي مړۍ ورسره شریکوي او دوی به انشاءالله چې ورته په مینه او په احترام باندې به انشاءالله چې دوی استقبالوي په خپلو کورونو کې. هغه افغانان چې زیات کورونه لري او هغه افغانان چې کورونه په کرایه باندې ورکوي داسې لږ لږ چیز اورم چې هغه کرایه ځینې اوچت شوي د دوی خلکو په وجه باندې. نو دا انسان په یو ضعیف حالت کې وي او داسې حالت کله کله په انسان باندې راځي. نو موږ تاسو داسې احساس وکړو چې الله دې نه کړي که په موږ باندې داسې حالت راشي نو بې زموږ به څه حالت وي. نو زما دغه یوه هیله ده چې دوی خپل غېږې ورته خلاص کړي د الله د رضا په خاطر باندې چې تر څو الله ته خپل ځانونه ورباندې لنډ کړو او خپل کورونه او خپلې دروازې او خپل زړونه څه چې لرو دا ورسره شریک کړو. یوه نقطه هم یوه حساسه نقطه ده چې آیا دا خلک چې راځي زدا سپوږیږم چې اکثره بعضې خلک پښتو فارسي باندې نه دي بلد بعضې اردو وایي. نو دې نقطې ته هم باید افغانستان حکومت باید متوجه اوسي چې خدای نخواسته څه امونیتي څه قصه نه وي ځکه بعضې انسانان چې راځي په پښتو فارسي باندې نه پوهېږي. دې ته لږ ځیر شي. البته دوی هغه انساني حقوق هم ورته ورکړي خو لږ ته کنټرول لاندې دا خلک شي چې دا خلک څوک دي اس نه چې خدای نخواسته څه امونیتي ډرامه نه وي څه بل شی نه وي بل څوک نه وي راغلي. ځکه موږ تاسو افغانان ښه خلک یو او الحمدلله موږ تاسو ښه تعامل کوو ټول سره. خو لک لک زما په نظر باندې چې متوجه هم شي امونیتی او حکومتي ارګانونه چې خو تاسو بل قصه نه وي ځکه چې دا افغانان چې دي الاقل هر څومره چې د بهر هم پات شي لک لک باید دوی په خپل ژبه باندې په خپل هغه باندې باید پوه شي ځکه داسې انسانان په دوی کې هم شته چې هغه هیڅ څوک نه لري نه پوهېږي چې کوم ولایت دي په کومه ژبه خبره کوي چېرته دي چېرته نه دي. نو دا مسله هم امونیتي زما په نظر باندې چې مدیریت شي او نور موږ خپل کارونه الله ته سپارو. الله مدبر دی او خالق دی او د ټولو کارونو کې موږ تاسو ډېر خپه کوي او موږ تاسو ډېر خسته کوي خو د ټولو کې خیر دی. وعسى ان تکرهوا شيئا وهو خير لكم. دا شی زموږ خوښ نه دي خو په دې کې لوی خیر دی. الله جل جلاله څه خیر یې کوي هغه باندې موږ نه پوهېږي. یو خیر خدای هم دی چې افغانان راشي خپل کورونه ته راشي خپل هیواد ته راشي دوی خپل بزنس شروع کړي خپل کاروبار شروع کړي او بهترین په اقتصاد کې بهترین کوم عاید چې دغه بشري قوت دی بشري قوت راشي او افغانستان کې د څومره کار نشته وکړي. کاش کې دوی ته مخکې د زمينه مسایل شوی چې مخکې راغلي وای چې خپل هیواد خپل جوړ کړی وای. نو موږ تاسو باندې شر خپل هیواد خپل جوړو دوی د راتل چې دا یو زما په نظر باندې شو خیر دی چې خیر دی کدی لږ تکلیف شي او لږ مشکلات سره چې مخامخ شي خو ان شاء الله چې دوی به بهترین راتلونکی ولري او دوی بهتره خبردار چې خپل کلی کور ته راغلل او خپل وطن ته او هیواد ته راغلل ان شاء الله دوی وطن جوړوي ان شاء الله په دوی باندې وطن زرغونېږي ان شاء الله.
بله ډاکټر صاحب تاسو خبره دقیقه ده چې افغانان خپل وطن ته ستنسي دا ښه خبره ده مګر که بل اړخ د موضوع ته ګورو وسنۍ وضعیت د دې نه دی چې افغانان افغانستان ته ستنسي. مثلا کار نشته د ښځو لپاره ښوونځي نشته نور مشکلات د اقتصاد خلکو ډیر خراب دی. آیا د پاکستان حکومت په دې مسایل نه پوهیږي که دوی ولې په داسې بد وخت کې افغانان واخلي په زور خپل وطن نه باسي افغانستان ته لیږي په عامه خبره له خوږ ګوتې نه یې نیسي؟ یعنی هلته هم د ګزارې ځای نشته د ژوند تیرولو ځای نشته او دوی خپل ملک نه پرېږدي. اصلي علت څه کېدلی سي؟ ولې دا ملک داسې کوي؟
د دې خو ډېر لاملونه دي خو یو لامل یې دا دی چې پاکستان غا وچه شوي. نو کله چې غا وچه شي او هغه پی نه کوي نو هغه بیا خلک یا خرڅوي او یا بیا لاندی کوي. زموږ ستاسو په منطقو کې منی په موسم کې حلالوي او بیا غوښه وچوي. نو پاکستان په هغه وخت کې چې د دوی بزنس روان و او دوی ته پروژې راتلې نو په هغه وخت کې دوی ډېرې زیاتې ګټې کولې د مهاجرونو نه او دوی ډېرې زیاتې استفاده کولې او ډېر مستفید و پاکستان. دا چې اوس هغه پروژې ضعیفه شوي یا کمې شوي او هغه نور خیر سیاسي اړخ ته به نه ځو ځکه ستاسو د موضوع انساني موضوع ده. نو یو اساسي علت یې دغه دی چې دوی ته اوس متاسفانه د مهاجر په نامه باندې څوک څه ډېر نه ورکوي. دوی ګټه نشته. نو همدغه وجه ده چې دوی نه غواړي چې خپل ځان ته هډیک جوړ کړي. او اساسي مسله خو د دې او سردردي جوړ کړي. اساسي مسله خو د دې سیاسي مسله ده چې اوس نه غواړي پاکستان په افغانستان کې استقرار راشي او هلته یوه اداره راشي یو داسې باثباته یعنی حکومت راشي. نو دوی د همیشه لپاره مشکلات متاسف لټولي او مشکلات لټوي. لکه مخکې چې ما وزه په دې باندې راغلم چې د دې خلکو د دې نور سیاسي او امنیتي وضع پوچی مخې نه وي. دته باید متاخر متوجه وسیګو او کنه دوی خو اوس پوهیږي لکه تاسو د خبرې په تایید باندې چې په افغانستان وضعیت اوس بالفعل ښه نه دی. اقتصادی وضعیت نه دی، هوا سړه ده، اول ته خلک د پاره کاروبار نشته، نو دا ټول مسائل دوی درکوي. خو دا کار دوی عمده هدف دی چې په زخم دوی مال اچوي، چې ترڅو دوی متاسفانه خپل هغه پټ مخ یا هغه منفي مخ کوم چې یا هغه بد نیت د افغانستان سره لري، چې په داسې پیرونو باندې دوی کړي ښکاره کړي او خپل ځانونه ور وپېژني چې دوی یعنې څوک وو. ما تاسو ته وایو چې دوی د افغانانو سره بغیر د سیاسي مسایلو نه ډزیات درېدلي وو، زموږ سفارانو هلته سبقونه ویلي وو، هلته هجرت کړی وو، اوسېدلي وو، تجارتونه یې کړي وو، ډېر ماشومان هلته پیدا شوي، نو ډېر احسانات یې کړي وو د افغانانو سره. خو په دې کار باندې دغه ټول احسانات متاسفانه چې دوی د منځه یوړل او د ټول څه یې چې کړي وو د متاسفانه چې دوی ختم کړل، نو دوی دا کار لاسي کوي، دوی دا کار عمدن کوي. د دوی نه کومه فایده چې دوی ورته ورسیږي نو فایده دوی په نظر باندې چې هغه مناسبه نه ده. دوی دوی کېدای شي نور بعضې سیاسي بعضې مسایل وي چې هغه به د دوی په ذهن کې وي او دوی به غواړي چې خپل ځانه به هغه ته ورسوي.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه، خو که دا خبر واضح کړو، دا کډوال چې له پاکستانه رالیږل کېږي بېرته افغانستان ته، دلته عامه وګړو او دولت ته څه کول پکار دي؟ څه ډول د دوی لاسنیوی وکړي؟
ځکه چې دا خلک د مونږ د کور او د فامیل ازادي او دوی ډېر وخت مونږه مسافر شوي وو، نو په هغه مینه باندې باید دوی استخبار شي په کومه مینه باندې چې د کور او د فامیل اعضا راځي، کور ته ورونه راځي، خویندې راځي، مشران راځي، نو څومره په مینه په خوشحالۍ باندې د نور د فامیل اعضا یې استقبالوي. لکه څنګه چې باید سوشل میډیا کې زه ګورم چې بعضې ورونه ورځي او دوی ته ګلونه وراچوي او دوی په ډېر ګرمۍ او په ګرم استقبال باندې دوی استقبالوي او دوی ته ډوډۍ برابروي دوی ته، نو د دې نه زیات حق لري دوی مونږ باندې چې دوی ته ډېره زیاته مینه ورکړل شي او ډېر زیات محبت ورته ورکړل شي او د دوی چې هر چوش ته ضرورت دی هغه ورسره وشي. متاسفانه چې اوس د انساني تعامل هم کړکۍ د افغانستان سره بند ده، متاسفانه مؤسسات افغانستان کې ډېر محدود کار کوي او هغوی هم خپل موخې خپل اهداف لري، نو على الاقل دغه افغانان تاجران باندې دا واسط کومه چې هغوی ورسره همکاري وکړي، بعضې هغه افغاني بارسلته مؤسسات انساني مؤسسات هغوی ورسره ودرېږي، د کلو او د بانډو مشران چې کوم دي او قومي مشران هغوی دا نور خپل خلک تشویق کړي. زموږ تاسو برفیده کومه خپرونه چې ده عامو خلکو ته داسې ذهنیت ورته ورکړل شي چې دا زموږ تاسو د فامیل خلک وو، زموږ تاسو د فامیل اعضا وو او دوی مجبور شوي وو چې ته لاړو او اوس بېرته راغلي، نو دا ټول خلک مونږ تشویق کړو، ذهنیت ورته ورکړو، حتی کوچنیان ماشومان ته مونږ تاسو ته ذهنیت ورکړو، ځکه دوی یوه ستونزه نه ده، یوه ستونزه خو دا ده چې دوی متاسفانه بېکوره شوي، بې وره شوي او د دوی څومره زندگی او شتمنۍ وه ټول متاسفانه دوی ورنه برخه شوي. او دوه مسله ده چې دوی لپاره نفسي کوم حالت چې دی هغه ډېر خطرناک دی، د اقتصادي حالت او لوری به هم جوړ شي، دا به زر وي که به وروسته وي که په قرض وي او که په همکاري وي که په مرسته وي، دا به جوړ شي، خو نفسي کوم زخم چې دی زمن هیڅ د بشري وده او پیاوړتیا متخصص ته خبره کومه چې هغه نفسي ډېر زیات ستونزې پیدا کېږي، حتی د دوی د کوچنیانو سره د دوی په ذهن کې د شی پاتې کېږي او دا ډېر زیات متاسفانه منفي پایلې لري، نو د دوی سره هغه نفسي لورای، د دوی هغه اقتصادي لورای، د دوی هغه کورنۍ لورای، ټولنیز لورای، په ټولنیز لوري کې د ورونو او خویندو باندې ورسره همکاري ورسره کوي او حتی خپلو کورونو کې ورته ځای ورته ورکړي. اوس بالفعل که چېرته د غزې خلکو ته وګورو هغوی باندې څومره ظلم روان دی د اسرائیلو د خانه، هغوی بېکوره شوي، بېوره شوي، په بمباریو، په هغه کې هېڅ څه نه لري متاسفانه. نو د مونږ تاسو د افغانانو حالت هم تقریبا چې هغې ته ورته حالت دی، خو دا متاسفانه په یو بل شکل کې دی، د دې کوم ظالمان چې دي هغه ځان ته مسلمانان وایي او هېواد هم ځان ته اسلامي هېواد وایي. زما هدف دا دی چې څومره همکاري ممکنه وي هغه همکاري ورسره وشي، دا همکاري که چېرته د دولت خانه وي او که چېرته د ملت خانه وي، نو ځکه خلک ډېر زیات مستحق دي.
بل ډاکټر صاحب، حکومت ته به د تاسو مشوره څه وي کله چې افغانان له پاکستان رالیږل کېږي؟ لکه څنګه چې لازمه ده هغسې چلند دوی ونه کړه، هغسې غبرګون دوی ونه ښوده، که څه هم زموږ بحث سیاسي بحث نه ده، خو په لنډو کې به یو څو خبرې ولرو چې حکومت هیڅ هغسې یو برخورد ونه کړه، هغسې یو غبرګون ونه ښوده چې د حکومت په نوم یې باید ښودلی وای له بل حکومت سره، چې وګړي یې هغه کسان حتی په دوی کې سته چې دوی ویزې هم لري او ته یې له خپل هېواد نه دې راباسې، د حکومت د کړنو په هکله تاسو څه وایې؟
د پاکستان دا مخ مخک نه هم معلوم شو او کتاب سیاست ډیر مخک هم د بعض افغانانو ویزه هم درلود او دا اوس د استعمال شو او حتی نور ملکون ته سپارل شو متخصص ډیر زیات نمونه لرو خو هغه البته مخک کوم نمونه چې هغه کله چې ځنه سیاسي حکومتي کسان سره به اوس د ملت مقابل کې دا کوم کار شیدای دا واقعا چې ډیر ضعیف کار دی ډیپلوماټیک خبرګون ته ضرورت لري او دا هم باید دوی ډیپلوماټیک جواب ورتور کړي زما په نظر باندې چیرته د عملی جواب ورتور کړي شي هغه ډیر بهتره وي د کلامي جواب نه په دې معنی باندې چې امدا کوم ملمانی شي راغلي دوی په غی کې راوړي ول شي دوی لپاره ځینې تخصیص شي د ځمکو او د وکولو د توزیع او د کورونو د جوړولو او دوی ته د کار زمينه سازي وشي او کار ورته برابر شي او دا خلک په غی کې راوړي ول شي دوی یو کی ورته پاک شي او دوی ته توجه وکړي شي زما په نظر باندې به دا یو عملی جواب هم وي او بل ته خبر ده چې موږ به تاسو په خپل افغانان باندې کې رانی ولي وي او درې ما خبر ده چې زموږ تاسو کادر دی زموږ تاسو انرژي ده زموږ تاسو طاقت دی د دې نه به د هیواد په داخل کې استفاده بشي وي او دا به د هیواد د پراختیا او د بیا جوړېدو په خاطر باندې به ډېر زیات مفید او ګټور به ټول روان تمام شي ورونه وي که خویندې او ټول کورونه زما په نظر باندې چې داسې یو پالیسي وي یو لوی استراتیجیک برنامه ورته جوړ شي او البته په ډېره چټکتیا سره ځکه چې ژمی روان دی یخنۍ ده او د زموږ ستاسو د هرات زخم هم تر اوسه پورې متاسفانه جوړ شوی نه دی خلک هم بې کوره دي او هغه هم ډېر لوی ضرر و حتی د خوست او د پکتیا زلزلې کوم هغه چې مشکلات چې دا تر اوسه پورې حل شوي نه دي نو دغه ټول کوم آسماني او ځمکني مصیبتونه یو ځل راغلل نو دلته زما په نظر باندې چې ملت او حکومت باید لاسونه ورکړي داسې یو قسم تعامل وشي چې هغه د هغې په بدل کې په جواب کې د خلکو خدمت هم وشي او خپل ملک هم جوړ شي او په راتلونکي کې هم چې څومره افغانان به هر اوسېږي حتی که چېرته پرمختللو هېوادونو کې هم اوسېږي چې که چېرته د دې خلکو حالت وګورو چې د خلکو داسې یو تعامل وشو نو چې هغوی هم راشي هېواد ته او هېواد جوړ کړي تکرار وایم چې دا هېواد به موږ تاسو جوړوو په خپلو فکرونو په خپلو عقلونو په خپلو استعدادونو باندې به یې جوړوو او پردي موږ تاسو دا هیواد نه جوړوي تبې خبر د مشکلات شته استونز شته خو زما په نظر باندې چې په فکر او په عقل کې چېرته په دماغ کې متاسف کوم اختلافات لرو دا مطلوب دی باید وشي زما ستر مابین هم اختلاف شته دا اختلافونه متاسف ځکه انتخاب نه کوو ځکه چې موږ تاسو افغانان متاسفانه اکثره د سر اختلاف مطلوب دی باید وشي خو دا اختلاف قلب انتخاب نشي ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا تخلو مؤمنان او مسلمانان او افغانان ورونو سره متاسف باید اختلاف نه لرو بلکې یو بل ته لاس ورکو او خاص په داس موقفو کې د بل سره باید ودرېګو چې تر څو موږ تاسو ټول کامیاب شو
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ
او تاسو نه هم مننه
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په گاونډي هواد پاکستان کې د کډوالو په حقوقو باندې خبري وشولې په دې خبرونه کې لمون سره میلما و ډاکټر حیات الله اتیت تربیه مو الله مال او ملګری Thank you.
I'm gonna be a star, be a star.